پیغام ستاسو نظر.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او کشته اغیزې به یې څه وي؟ په دې اړه په 15 دقیقې بحث کې چې قربانه فریده سیاله ده په څو شیبو کې خبرې کوو. خو لومړی خبرونه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی پولیسو د شنبې په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو په کورونو چاپی وهلي. یو شمیر کډوالي نیولي او افغانستان ته یې ستانه کړي دي. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د پاکستان د عمل غندلی او دای د اسلامي نړیوالو او ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې. د بیان له مخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 10 ښځې دي چې د کندهار د سپین بولدک د بندر له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو یو امنیتي چارواکی د کابل په هوایي ډګر کې د 14 اړوند راپورونه ردوي. لدې مخکې یو شمیر رسنیو کورنیو رسنیو راپور ورکړی و چې نن د کابل د هوایي ډګر پر سړک یو 14 شوې ده. خو د کابل د امنیه قمندانې ویان خالد زدران له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده شوې. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا لټل سیمې څخه پړه چنار ته د مالونو دوړونکو موټرو پر کاروان د برید پر مهال یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د پولیسو په ګډون 15 تنه نور ټپیان دي. د کورمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې نن په خوراکي توکو او درملو بار د شاوخوا 130 موټرو کاروان چې امنیتي ځواکونو او پولیسو بدرګه کوو هغه مهال چې له چپري سیمې څخه د پړه چنار پر لور روان وو په وچات او مندریو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په دې برید کې 15 موټر هم سوځول شوي دي. دا چارواکي زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې له هلیکوپټرو څخه هم کار واخیستل شو. چارواکي وایي اوس مهال د ټل او پاړه چنار لاره د سوداګریزو موټرو پر مخ بند ده. د اروپایي هیوادونو مشران نن د یوې بیړنۍ غونډې لپاره د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راټول شوي دي. سو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلانونو په اړه بحث وکړي. اروپایي مشران ویره لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو په اړه په خبرو کې به دوی ته ونډه ورنه کړل شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د جرمني، برتانیا، ایټالیا، پولند، هالند، اسپانیا، ډنمارک او فرانسې مشران د اروپایي ټولنې د شورا مشر انټونیو کوستا، د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فاندرلن او د ناتو عمومي منشي مارک روته د ولسمشر ټرمپ د طرحې په غبرګون کې پر یو ګډه ستراتیژي موافقه وکړي. او په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د انقره په رسمي بلنه ترکیه ته سفر وکړي. د ترکیه د ولسمشري مړې د عامه اړیکو د برخې مشر فخر الدین التون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا لخپل اوکرایني سیال سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اوکراین او سیمه کې د ورستیو بدلونونو او پرمختګونو په اړه خبرې کوي. ترکیه ته د زلنسکي سبانه سفر داسې مهال پلان شوی دی چې په همدې ورځ به سعودي عربستان د امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د خبرو کوربه وي.
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
څه کوي نظام حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه ستړي مشي د 15 دقیقې استموز فریده سیال د تیروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت سره کلای کوم. د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو پاړه د ګڼ راپورونو تر خپرېدو وروسته طالبانو ولیدي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د طالبانو د حکومت ویاند تېره اونۍ په یو ټویټر سپیس کې چې خپور شوی و د ویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو اختلافونو د مخنیوي لپاره کارونه او داسې پلانونه جوړ کړي دي چې هیڅ ډول د دوی ترمنځ شخړې منځ نه شي او دغه پټو کو باندې کڅم د امارات اسلامي د چارواکو ترمنځ په ځین مسایلو کې اختلاف شته، خو دا دومره ډیر نه ده چې د غوي ترمنځ درس یا دغه کم یواله چې ترمنځ شتون لري د له منځه یوسي. مجاهد د څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو اند رهبری په کچه د اختلافونو راپورونه خپاره شول. زیاتره دغه اختلافونه د انجونو پر زده کړو او پر خزو د وروستیو بندیزونو له کبله چې طالبانو وضع کړي دي راپورته کیږي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې د طالبانو ترمنځ دغه اختلافات راپورته شوې دي، څومره به پرسیږي، اغیز په یې د افغانستان پر راتلونکي باندې څه وي، او آیا دغه اختلافونه دومره لوی دي چې بالاخره په افغانستان کې د دوی ترمنځ خپل منځي جګړې ته لمن هواره کړې او کنه. په پروګرام کې را سره میلمانه شته د سیاسي چارو شنونکي هر یو اساق مرو همدارنګه اختر محمد راسختي. راسخ صاحب تاسو ستړي مشه اتمر صاحب تاسو بخیر راغلي پروګرام ته. اتمر صاحب کله تاسو سره پیل وکړم، په دې وروستیو کې د راپورونو ورکول کېږي چې که څم ستانګزي له پخوا نه لکه نش طالبان واک ته رسیدلي دي او د نجونو پر زده کړو باندې بندیزونه وضع کړي، ډېر کله نیوکې کوي او وایي چې دغه کړنه د طالبانو خنه د دوی باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او همیشه وایي چې علم پر ښځو نر فرض ده. لغې نه وروسته د طالبانو یو بل وزیر راپورته کې هغه مورد خبره کوي او د حقانی او د کندهار د ډلې ترمنځ هم د اختلافونو خبره کوي. دغه اختلافونه څومره واقعي دي او کنه یوازې پر رسنیو کې زور اخیستی؟
مننه فریدا جان، خور تاسو ته سلام جناب راسخ صاحب ته او رینن کو ته سلامونه نکيله. سره د دینه چې طالبان همیشه دا خبره کوي چې اختلاف جدی په رهبری کې موجود نه دی، لیکن د مغه پایل نه د اختلافات نخې نخوانی لیدل کېږي. اول کله چې دوی واکمن شول په کابل باندې، کستاس په یادی د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت رئیس حمید فیض کابل ته راغی، او دا هغه سې وخت کابل ته راغی چې تر هغه وخت پورې حتی د طالبانو دغه کابینه اعلان شوی نه و. نو بیا ویل کېدل داسې چې دا په اثر د هغه اختلافاتو چې طالبان په منځ کې رامنځته شوی و، البته د قدرت د تقسیم په برخه کې، نو فیض حمید کابل ته راغی او د دوی ترمنځ دغه جوړ جاړی وشو چې د همغه وخت نه تر دې اوسه پورې په کابینه کې تغییرات نشته دي او کابینه د سرپرست په شکل پات شوی. البته دا په دې معنا دی چې په مخه وخت اختلافات موجود و، اوس هم دغه اختلافات لکه چې تاسو هغه اشاره وکړه د بعضې طالب مشرانو په خبرو کې څرګندېږي. مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، همدغسې د ښځو د کار په برخه کې، او همدغسې د قدرت د تقسیم په برخه کې، د مالي منابعو د تقسیم په برخه کې، او ورو ورو داسې لیدل کېږي چې دغه اختلافات ورځ تر بلې ډیریږي. ځکه چې که تاسو متوجه اوسئ، قندهار نه حتی د یو قومندان امنی تبدیلي باید خپله شیخ هیبت الله ورکړي، دغه د کورنیو چارو د وزارت د صلاحیت نه دوی خپل اخیستی. په دې معنا دی چې ورو ورو قندهار مرکز د قدرت ګرځي او دغه نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې دوی
په بخنه سره د مخکې د پاکستان موضوع ته اشاره وکړه. دا په دې باندې چې پاکستان له اول نه دغه اختلافونه چې طالبان ترمنځ وو په دې کې دوی لاس درلوده، یا د هواری لپاره یا د رامنځته کولو لپاره یو ډول نه یو ډول دوی داخل دي، او ولې کندهار دومره ځواکمن شوی ده؟
خبره دا ده چې هر ډلې سره مختلف استخبارات کار کوي. که تاسو قندهار رهبری وګوري، د دوی نږدېوالی د ایرانیانو سره ډېر دی، د هغوی نه مرستې دوی ترلاسه کوي، مشورې دوی ترلاسه کوي. په دې درې کلونو کې دغه په وضاحت سره لیدل کېږي، هغه طالب مشران چې د دوی سوابق او رابطه د ایران سره ډیر دی، هغوی سره د دوی مناسبات هم ډیر دي. او تاسو پرون خبر یاستئ چې کله د ایران مشران د پخوانی دولت مشران سره په ترکیه کې وکتل، د هغوی یو سپارښتنه دا و چې تاسو پاکستانیانو سره مګورئ. په دې معنی دی چې د سیمې استخبارات کې د پاکستان ایسای دی، که د ایران سپای پاسداران دی، که روسیه دی، که چین دی، دوی خپلې ډلې په شاته پهیي هر یو دننه په افغانستان کې، او هر یو دغه استخباراتي ډلې د مختلفو ډلو نه دوی استفاده کوي د خپل د ستراتیژیګانو لپاره.
مننه، مننه اتمر صاحب تاسو ته راګرځم. راڅخه صاحب تاسو هم ستړي مشوي پروګرام ته بخیر راغلي. که تاسو راته وایاست لکه څنګه چې اتمر صاحب وویل، د سیمې هیوادونه هر یو هڅه کوي طالبان په شاوډه به یو د دوی ترمنځ دغه اختلافونه هم کېدای شي د همدینې سرچینه اخیستی وي. اوس دا چې دواړه زموږ ګاونډیان دواړه طرف نه هڅه کوي یو ډول یو ډول طالبانو سره اړیکې ولري، ایا ستاسو په باور باندې چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی افغانستان بیا داسې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د واک د جګړې په میدان بدل شي؟
د سوال پاک لویل سم ګوري، افغانستان جغرافیا نن دنن نه بلکې نیمه پیړۍ ده چې د مستقیم د غربي او د شرقي او د منطقي د استخباراتو په جګړیز او استخباراتي میدان باندې مبادله شوې ده. او دغه ډلې ټپلې چې قدرت ته ورسېدل او راغلل او په افغانستان ولس باندې حاکمیت وکړي، دا اکثرا دوی د استخباراتي کړو له ادرسه راغلي ټپل شوي قدرت ته رسېدلي دي. چې طالبان هم د امغو ډلو له یوه شاخه ده چې دوی د خپل د 1350 کال د سردار محمد داوود خان د نظام د ړنګولو نه چې د جهاد فتوا صادره شو، او تر دغه لنه د جهاد او د ازادۍ چیغې او نارې او بیرقونه رنگارنګ پورته کیږي او نارې تکبیر الله اکبر پکې لیکل کیږي، دا ځیل سم چې فقط او فقط د دغه ګروپانو او د دغه ډلو ټپلو فقط فکری مکتب مبارزات یو شان دی. د دوی وژنه، د دوی تباهي، د دوی عقبګردي سیستم کې فرق دی. هر هغه څوک چې په دغه جغرافیه د افغانستان کې ډیر وژنه وکړي، ډیر علاله وکړي، ډیر تباهي راولي، هغه زر قدرت ترسيږي. چې څنګه چې تاسو ولیدل طالبان دوزلي قدرت ته ورسېدل، مجاهدین دوزلي قدرت ته ورسېدل، او بیا هم د مجاهدینو لپاره بیا هم لا پیګری روانه ده، د داعش ډلو ټپله دغه ټوله لا پیګری په دغه سیمه کې روانه کړې ده. دا زمنګ دغه اول خو په دغه نږدې گاون کې مو چې پاکستان استخبارات جوړ شوی دی، دا دوی و چې شورای پېښور د طالبانو جوړ کړی و، او په کوټه کې شورای کوټه یې جوړ کړی و. د هماغه ورځ نه چې دوی دغه د دوه شوراګانې جوړې کړې وي، ویل سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود و. د کومې د شورای د پېښور هغه د حقانی د چترلاندې د رهبرۍ تر چترلاندې و، او د کویټي شورا د اغه زمان د مولا محمد عمر وایم یا وایم بیا دغه مولا منصور او ورسره د همدې مولا هیبت الله په تر رهبرۍ تر چترلاندې فعالیت کوي. ونه بنان د مولا هیبت الله نشدیواله د ایران د استخباراتو سره، او د څنګه چاتمر سره د تشریح لاله زهم ویل سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود ده. طالبان اصلا د دولتداري
د رسخه په وخت سره نه دغه اختلافات چې ظاهرا د خزو د کار او د نجونو د تعلیم پر موضوع راپورته کیږي، او ستانګزي کله کله څرګندونه کوي، بیا به د رستیو کې یو بل وزیر څرګندونه وکړي د خیر الله په نوم باندې. تا یوازې الفاظ دي چې کارول کیږي، د خزو کلمه او د نجونو د تعلیم کلمه، اصل کې اختلاف په واک باندې ده، په قدرت باندې ده.
دقیقا ګوري، اصلا اختلاف په قدرت او په چوکۍ ده، خو دوی د بهانو د دغه اختلاف د ابراز نظر لپاره بهانې لټوي. اکنه زویل اسم ګوري، د حکمتیار شاه شروع کوي تر ربانی تر همدغه مولا هیبت الله پورې، د دوی فکری مکتب هماغه اخوانیزم دی. د اخوانیزم په مکتب کې فرق نشته، ښځه حق نه لري، ښځه د کار د تحصیل اصلا حق نه لري، مګر دا چې بڼې ته تغیر ورکوي، هغه درجه د سورته وي دغه کچه لوړه او ټیټه ده، چې هغه ډېر افراطي برخورد کوي او یو بله لګره نرمه برخورد کوي. کله د دوی مفکورې مکتب یو شی دی، خو زه وایم که چیرې د دوی په وایس کې اختلافات موجود نه دي. د قدرت تقسیم په صحیح ترز باندې تقسیم شوی ده. نو ولې دا وزیران دونه اختلاف نظر لري چې ولې وزیران اته ژاړي؟ تاسو ولې چې یو وزیر د دوی په صلاحیت هغه وزیران په شرا ده د ولس په مخ کې ژاړي؟ یعنی دا معنا ورکوي چې موږ اصلا په دغه دولت کې په نامه راغلي یاست او صلاحیت هیڅ نه، صلاحیت نه لرو. صلاحیت ټول د عبادت الله سره دی. نو زه ویلای سم دغه لوبه چې جوړه شوې ده د افغانستان د پرمختګ، د ولسونو د سیالولو او د ولس د امن او د سعادت لپاره نه ده جوړه شوې. دا لوبه زمونږ د بدبختۍ، زمونږ د عقبګردۍ، زمونږ د تباهۍ او زمونږ د ولس د فرار او د دغه جغرافیا نه د لرې کېدل او په نورو لړۍ کې د مهاجرت په ژوند باندې لاس او ګریوان کېدلو لپاره شروع شوې ده.
راسخ صاحب، د څنګه چې تاسو ویل چې دا د پردیو هیوادونو اجنډا ده چې د طالبانو په واسطه باندې په افغانستان کې پلی کېږي، که د زده کړو نه ورتیر شو په خپل هم دغه طالبانو ته تم شو. دوی خو اوس په افغانستان واکمن دي او پوهېږي چې افغانانو کلونه کلونه جګړې ګاللي، جګړې ځپلې دي. دوی ولې اوس نشي کولای خپلواکه شي؟ ځکه چې اوس خو واکمنان دي ورسېدل واک ته، د دې امکان نشته چې اوس کم چا چې پخوا امر ورکوو د هغې نه ځان بیل کړي، افغانانو ته هغه واقعي خدمت چې دوی ورنه تمه لري وکړي.
ګورې، په هېڅ صورت سره غلام د خپل بادار نه ځان نشي بیلولی. باداران دا خصل لري چې د خپل د هر غلام دپاره بل غلام روزلی وي. که چېرې هغه سرکشي کوي په بل غلامې وهي. دا داعش چې جوړ کړی دی د همدغه دپاره جوړ کړی، که چېرې طالب ترې سرکشي کوي په داعش یې وهي. د داعش ترمنځ چې دغه ډله یې جوړه کړې، دوه شاخې جوړې کړې دي، چام دی د پېښور شورا او هم د کویټې شورا، د هغې ورځ یو د بل په وړاندې استعمالوي. تاسو ولیدئ چې یو اسلامي نه یا یو جمعیت اسلامي نه افغانه جوړه کړله. هر یو ته رهبري ورداي د دغه لپاره وکړه چې کابل څنګه ړنګ کړي، څنګه خپل پلان په دوی باندې تطبیق کړي. کله یو نه غوښته چې کابل ړنګ کړي، مګر دا افغانه ورته جوړه کړې وه. که یو نه غواړي بل ړنګ کړي، نو بنا د خپل د هدف د رسېدو دپاره اوس هم دغه 22 ډلې ټپلې چې د سیمې د ناامنۍ دپاره، د سیمې د تشویش دپاره پاکستان جوړه کړې ده. د دغه لوبې په درشل کې به هغه لوبه هم شروع ده چې داعش دی، او داعش خراسان دی، او تاجکستان دپاره، ازبکستان دپاره، ترکمنستان دپاره، د چین دپاره، د دغه منطقې د ناامنۍ دپاره. دوی د همدغه ادرس نه د میلیاردو ډالر خاونده شوي دي، او د پاکستان ټوله شتمني په همدغه تروریستي ډلو ټپلو باندې ولاړه ده.
مننه کور ودان راسخ صاحب. اتمر صاحب، لکه څنګه چې راسخ صاحب ویلي، دا په دې باورمن دی چې ګاونډي هیوادونه د تیر په څیر باندې بیا غواړي په افغانستان کې طالبان وکاروي او خپل موخو ته ورسیږي. په دې منځ کې که افغان ولس ته وګورو، نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې دوی ډېر بې وزله شوي دي، د طالبانو په راتګ سره د افغانستان اقتصاد نور هم مخ په ځوړند شو او په زرهاو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له وطنه وځي. ولې دا تاوان افغان ولس ورکوي؟ او د افغان ولس فکر، ذهن څومره په دغې مسله خلاص ده چې که په افغانستان هر څوک واکمن کیږي، دا سمه ده چې خلک به یا حکومتونه باید تعامل وکړي، اړیکې ولري، خو دغه د پردې تر شا مسایلو نه ساسې پان باندې څومره ما افکار پودي یا ګادي په دې مسایلو پوهیږي؟
ګورې، افغانان تقریبا دغه څلوېښت کاله د تحولاتو سره بلد دي. یعنی زما هدف دا دی چې دوی سیاسي فکر د نور هر اجتماعي او اقتصادي فکر نه پورته دی. یعنی افغانان په دې پوه دي چې څه روان دي. دلته یو خو د سیمې د استخبارات رقابتونه دي، نړیوال رقابتونه دي، بل د افغانستان منابع دی چې هر یو غواړي چې دغه منابعو ته لاسرسی پیدا کړي. بل د افغانستان هغه جیوپولیټیکي موقعیت دی. افغانستان هیڅکله به زه داسې فکر کوم چې د دغو زبرځواکونو نه ځان خلاص نه کړی شي. هغه وخت چې افغانستان د دغه قدرتونو نه ځان خلاص کړی و، په هغه وخت کې افغانستان ډېر باثباته او داسې حکومتونه په افغانستان کې وو چې هغوی ډېر فکر د خپل د افغانستان د پاره و، یعنی ملی ګرایانو په ولس باندې دوی ډیر باور کاوه، د ولس د خوشوان د راتلو د پاره دوی هڅې کولې. که تاسې مثلا د او پنځوسم کال مخکې دغه حکومتونه وګوري، نظامونه وګوري، دوی برنامې درلودلې پنځه کلان، اووه کلان، لس کلان، شل کلان، حتی د دې دپاره چې څنګه دوی وشي کولی چې افغانستان خود کفا کړي. زما خپله یادیږي د داود خان په وخت کې افغانستان یعنی د غنمو له درک خود کفا هیڅ مشکل، یو من غنم هم دی د خارج نه نه راواردو، د افغانستان بودیجه دولتی بودیجه خود کفا و، صرف دوی انکشافی بودیجه ته د نړیوال مرسته منتظر او د هغوی نه مرسته غوښتله. موږ دوی ټول په خپل امکاناتو باندې چلیدل. په همغه وخت کې موږ تقریبا ډیری داسې وګورو، په هغه وخت کې د افغانستان ارتباطات پاکستان سره ډیر خراب و، بیخي دا لارې بندې وې، لیکن افغانستان کې نه دغسې قحطي و، نه دغسې د موادو کم بود و، نه کوم شي باندې داسې خلک هغه کېده چې هغو ته ضرورت ولري. نو په هر صورت دا که هر نظام په افغانستان کې چې هغه د نورو د استخباراتو لاسوهنې ته اجازه ورکړي، بیا دوی د ولس سره یعنی ښه روابط نشي ساتلی، او که نظام برنامه ولري د خلکو دپاره. اوس مثلا په اوس وخت کې وزګارتیا دا یو بحران دی په افغانستان کې، په اوس وخت کې اقتصادي مشکلات دا اوس یو بحران دی د افغانستان دپاره. په اوس وخت کې کله چې تاسې د جنکیانو د تعلیم دروازې بندوئ دا یو بحران دی. په اوس وخت کې کله چې ښځه کار نشي کولی دا یو بحران دی. په اوس وخت کې چې تاسې لس میلیونه مهاجر لري دا په افغانستان کې یو بحران دی. دا ټول خبرې چې تاسې وګوري، یعنی دا د دولتونو مسؤلیت دی چې د دغو مشکلات د پاره دوی برنامه ریزي وکړي. دوی په حقیقت کې کله چې واکمن شول داسې فکر کوي چې دغه ټول څلوېښت میلیونه افغانستان افغانان د دوی دښمنانو او دوی فاتحانه راغلي دي افغانستان ته، او دغه څلوېښت میلیونه د دوی بردګان دي چې هر رقم دوی سره برخورد کوي. یو تعلیم یافته ځوان، یو تعلیم یافته جلۍ په دې نظام کې ځان نه ګوري. زموږ شل میلیونه نفوس د افغانستان ښځې تشکیل دی. تاسې پام وکړئ چې دغه نیم قشر د دې ټولنې چې تاسې د دې نه ایسته کوي، نور ځوان تحصیل یافته مسلکي زلمیان هم دې نه ایسته کوي. نو طبیعي دی چې دا نظام په خپل منځ کې مشکلات لري، ځکه چې یو تعداد دغه درک کولی شي، په دې باندې پوهیږي په طالبانو کې چې دغه وضعیت د منلو نه دی، دغه وضعیت باید تغییر کړي. نو پر دغه بنسټ باندې موږ ویلی شو چې دغه اختلافات هم راستربولې ډېری، کله چې تاسې شاهدان یاستئ چې مثلا ښاغلی ستانکزی انتقاد وکړ، ملا برادر انتقاد کوي، ملا یعقوب انتقاد کوي، ښاغلی حقانی انتقاد کوي، دغه حالت نه دوی ته د منلو دی او نه پایدار دوامدار کیدای شي او نه ولس ته د منلو دی. موږ خو افغانستان د نړیوال سره تعهدات لري، افغانستان د نړیوال سره رابطې لري، افغانستان د نړیوال سره تجارت او راشه درشه لري، افغانستان د نړۍ یو هیواد دی چې باید په هغه تعهداتو باندې دوی متحد پاتې شي. که داسې نه وي یا نړۍ هم موږ ته انتظار نه شي ایستلی یو کال، دوه کال، درې کاله، تر اخره پورې دغه فرصتونه موږ د لاسه ورکړو.
په دې وضعیت کې اوس څه کول پکار دی اتمر صاحب ستاسې په باور باندې، او څومره باورمند یاستئ چې دغه پرسو بډیریږي، د اختلاف بډیریږي؟
زه داسې فکر کوم چې د ایډیالوژي له نظره تر څو پورې چې اول طالبان خپل منځ کې او متحد النظر نشي، بیا خلک سره متفق النظر نشي، دا امکان نه لري. اوس چې زه ګورم یو چې دا د طالبان د دې پلویان دي چې ښځې او مکتب دي جنو، دا باید خلاص شي. موږ باید نړیوال سره خپل رابطه عادي کو، هغه تعهدات چې موږ دوحه کې ورکړی په هغه باندې عمل وکړو. یو چې دا بیا هغه ډېر سخت دریځ دي چې مثلا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، حتی په تېر قندار دغه مجلس کې د رسنیو د لارې نه ما واورېدي چې خپله ملا هیبت الله د دې پلوي دی چې دا ټول مؤسسات، خارجي مؤسسات، دا وتړی دا د افغانستان ځینې وباسي. نو که دغسې موږ په دې فکر وشو، دا زموږ مشکلات ورځ تر بلې زیاتوي، او موږ یعنې د نړیوالې ټولنې نه ترکیب زموږ استاسیو گوری تقریبا 9 میلیارد دالر کنگل دی. اکه در حالت من هم در شکل دوام که در پیسو که منگا لسن سیمو شو پیدا کنه، او در پول در نتیجه دی چه کم غلط تصمیمین و در غلط رهبری در خوانه در افغانستان پر مورد که نیول که
مندنه کروادان رسخ سب تست در ازم که تاثیر تواه است در دقی پر صوب چون برای امکان شتا او کچری اختلافونه ډیر شي ساسي پان باندې بیا په افغانستان کې وکړنی جګړه پیخیدل شي.
څل په څلو کې ګوري ار اختلاف چې وخت د حل لار نه پي مومي، ار اختلاف چې بحران زیږوي هغه حتمی ولس دغه په وړاندې دریږي. نن وی سبای او زویل سم ولس هم دا اوس د تامه ده شوی دی چې د طالب په وړاندې ودریږي، خو امکانات نه لري او شرایط ورته نه مهیا کیږي. مګر زویل سم د پاکستان د استخباراتو کړنه چې ګورم او نورې استخباراتي کړۍ چې ګورم، دلته د نوي جګړو دپاره نوي طرحې او نوي پلانونه په کار اچولی دی، او دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو ته ورداخل کړي او د طالب تر چتر لاندې د ملا او د پانتون یا د یو محصل ترمنځ یو بله دښمني هم رامنځته شي. اوس دا یو فکر خپور شوی دی چې په افغانانو کې چې ملا د تعلیم او د تربیه او د لوړو تحصیلاتو دښمن دی. وخت چې یعنی تحصیلات مباسو او تنها او تنها مدرسه مخته شو د مدرسې او د مکتب ترمنځ، دا دښمني ته دوی لا نورم پراخوي، دا دښمني او د همدغه دښمنۍ نه ولس ځوانان د خپل د بقا دپاره، د خپل د سباون دپاره، د خپل د امیدونو دپاره مبارزې ته دنګي. دا چې د هر چا ټوپک و، خو دا د دوی فرمانونه او د همدغه طالبانو کړنه ده چې دغه ځوانان د مرګ سره مواجه کوي، او دغه ځوانان به دې ته آماده کوي چې د داعش په لامله کې ولویږي، د نورو تروسي ډلو ټپلو په لامله کې ولویږي، او هغوی عسکرګري وکړي او دغه وضعیت ته یا په مثبت یا په منفي بڼه باندې تغییر ورکړي. خو زه ویله السم ای کاش کې خپله طالبان دغه ته ژمن شي چې نور په افغانستان کې د پردو د اهدافو دپاره د جګړو دپاره لاپیګري ونه کړي، د خپل د افغانستان د جوړولو دپاره او د افغانانو د بچیا کولو دپاره او د یو ښه د ترقي او د پرمختګ د کاروان د جوړولو دپاره ښایسته پلانونه ولري، او هغه طرحې وړاندې کړي تر څو دنیا د سربي سره راکړه ورکړه، او افغانستان د سیاسي انزوانه ووځي، او افغانان د سباوون دپاره یو امید پیدا کړي چې نور د مهاجرت ژوند نه د خپل د وطن په باسازۍ کې کار واخلي او افغانستان د سیالانو سره سیالۍ ته ودانګي. زه فکر کوم طالبان اصلا د دولتدارۍ دپاره جوړ شوي نول او نه دي، څنګه چې مجاهدین جوړ شوي نول او نه دي. او زموږ یوه لویه اشتباه دا وه چې دا خلک وروره د دین پتنګان دي، دا کراتې دلته سوله راځي، دلته امن راځي، دلته دا راځي، دلته پرمختګ راځي. په تعصب سره چې موږ په هماغه وخت کې چې کله مشي مصالحې ملي د بیته اعلان شوه، هماغه وخت هم لویه اشتباه مو همدغه وه چې دوی موږ تحلیل کړی نه وه چې دوی د دولتدارۍ دپاره نه دي جوړ شوي، دوی د پاکستان د پلانونو استخباراتي پلانونو د تطبیق دپاره. دغه طالبان هم چوران دغسې یو څیره لري. ولې طالبان متوجه سي چې زیږنده د مجاهدینو نه ده، نو بلان مکتبي یا د مکتب یا د تعلیم یا د سیاسي مفکوره د دوی یوه ده، خو د دوی هغه د وژنې درجه او د تباهۍ درجه فرق کوي. یو ډېر زیات په سرعت سره علالول کوي، دا بله لږ زره کمه علالول کوي. کله دغه دواړه اخوانیزم تر چتر لاندې د ترقیو د پرمختګ لاره په دوی کې نشته، او دوی فقط او فقط جامع
د اسلام په خطرت کې نشي او خپل استفاده او خپل
محمد راسخ او همدارنګه ساقط مر صاحب څخه نړۍ مننه چې پروګرام ته مو وخت پریښود راغلی را سره ګډون مو کړو اوریدونکو له تاسې مننه چې تر دا دمه مو زما ملتیا وکړه تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت
تاسې فیسبوک کاروي
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/ازادۍ رادیو